دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوزه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې سعودي عرب ته د پاکستاني وزیر اعظم او پوځي مشر سفر، په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني جنگي الوتکو بمباری، د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی څرګندونې، او په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي ټاکنو تر څنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم لرو. او د خبرونه په دوه نیمه کې تاسو ته 19 پروګرام ته د هلي هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان پوز دا وکوي چې دغه هوا جنگي الوتکو تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دخیلو کې 22 وسوال وجلي. نواز شریف او جنرال اهل شریف به نن په یو ورځني سفر سعودي عرب ته دي. امریکا وايي روس په یوکرين کې نوې هوائي دفاعي نظام نصب کړي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې تیر ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دخیلو کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وجلي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا تیر ورځ په دغه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وجل شو وسلوالو کې یو شمیر بهرنیان هم شامل دي. خو دغه وجل شو وسلوالو د شناخت په اړه یې سندي ویلي. په سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته تیر شپه ویلي دي چې دا هوایي بمباري پس له هغې شوې چې تیر ورځ په یاد سیمه کې د وسلوالو پاکستان پاکستانی ځواکونو ترمنځ انښتې وشوې. تر دا مهال آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستانی پوځ د دې دعوې په اړه سندي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپلې دورې پر مهال د سعودي مشر والي سره ملاقاتونه کوي او د یمن پر صورتحال به ورسره خبرې کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې ښاغلی شریف سره په دې سفر کې د دفاع وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د خارجه چارو په اړه د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمي او خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودري هم ملګري دي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چیناکلی جنگ په مراسمو کې د برخې اخیستو په مخه پرون استنبول ته رسیدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې څلور ورځني سفر کې به ښاغلي حسین د ترکی چارواکو سره د ملاقاتونو تر څنګ د اذربایجان، ترکمنستان او البانیا ولسمشرانو سره هم ویني. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم دورې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فیډریشن مشر صدیق انصاری پرون وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانوي.
د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن او سبا به فاتحې اخیستل کیږي او د خواخوږي غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې دریو اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او سونورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووجل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیر ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندې له ځانګړي خونې څخه اشرف غني د یو شمیر صحوي قولي اردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پر مختلفو وسایلو سنبال دی. په افغانستان کې د غوث ماموریت لوی قومندان جنرال کیمبل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او ویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتی ادارو ترمنځ په کشفي او امنیتي چارو کې قوي همغږي پیدا شي. امریکا وایي چې روس د یوکرين په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتون فعالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د رزبندۍ نه سرغړونه ده. تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي میری حرف وویل چې د تېر کال د اګست میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرين په شرقي برخو کې د روس د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه مشینري ده چې پردی شوې ده. میری حرف زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرين شرقي برخو پولیس سره نږدې ساحو کې د پوځي طاقت زیاتولو په مخه درنې وسلې استوي. د میری حرف په خبره روسي او بلتون ځواکونه په یوه لویه برخه د توپخانې په سامانونو او په هر ډول توغندو په هغو سیمو کې سنبال دي چې د تېرې فروری په میاشت کې په مینسک کې د یوې ډزبندۍ د لوسنامې تر مخه ممنوعه سیمې دي. ټاکل شوی دا چې د یورپی هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له بحیرا روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د برسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي چې مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران په دغه راز په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د یورپي یونین مشران د غونډه وروسته له هغې رابللې چې د تېرې تور پر ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب شول. د هالند پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوې الوتکې د ملبې نور شیان موندلې دي. په دې سیمه کې تېر کال د جولای په 18 د ملیشیا د هوایي چلند یو الوتکه له 297 سورلو او عملې سره وغورځېده. د هالند د عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د مړو د اندامونو تر څنګ یې یو شمېر زیورات، پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلو عکسونه موندلي دي. او یوکرین او یو شمېر لوېدیځ هېوادونه په دې باور دي چې دا الوتکه روسي پلوه بلتون غوښتونکو په توغندي ویشتلې وه. روس دا تور رد کړی دی چې بلتون غوښتونکو ته یې توغندي ورکړي دي. او روسي خبر دا چې د فرانس ولسمشر وایي که چېرته هغه دوه جنگي بیړۍ چې پیرس پر ماسکو خرڅې کړي روس ته به یې د یوکرین په شخړه کې د مداخلت له وجې ونسپاري او پیسې به یې بیرته ورکړي. فرانس او هالند د دغه تړون په اړه چې 1.3 اربع ډالر ارزښت لري له خپل اوکراني سیال پیترو پروشنکو سره تېر ورځ په پیرس کې د خبرو پر مهال وویل. د فرانس ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارمینیا کې د لیدو پر مهال پر دې مسلې وغږېږي. د مشال خبرونو پای او اوس په تاسو ته زموږ همکار احمد الله د موسم حال او د کرنټو به وړاندې کی.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخستل کیږي او 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.90 روپۍ او 110 روپۍ. یو پاوند 225.50 روپۍ او 153.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.45 روپۍ او 20.45 روپۍ. او یو افغاني په 1.70 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې مجید بابر او احمد الله وړاندې کول. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوی په ملتیا سعودي عربستان ته روان شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي:
وزیر اعظم دا دوره کومه دا ډیره ضروری ده او ډیره په ښه وخت باندې کیږي، ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغوی سره زموږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې په هوایي بمبارو کې لږ تر لږ 22 وسلوال وژل دي. بل پلو د جنوبي وزیرستان د شکتوي اوسیدونکو وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د پاکستان مرکزی حکومت د تجارتي لارې په مسله کې د خیبر پښتونخوا ګټې له پامه غورځولې دي. او که د خبرونې تر پایه را سره مله واست نو په 19 پروګرام تاند هیلي کې به د زړور شزي د جایزې اخیستونکو تبسم عدنان خبري واوري. د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونه کې اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې ملک د پوز مشر جنرال راحیل شریف لا یو لوړ پړی پلاو سره نن سعودي عربستان ته روان شوی دی. یاد مشران به له سعودي عربستان له چارواکو سره د دوه اړخیزو چارو باندې او همداسې د یمن پر شخړه باندې خبرې اترې کوي. نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی خواجه معز طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړه خیزه تعلقاتو او خصوصا د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر په حقله څه نظر لري. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر عامر عثمان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولي او وایي
وزیر اعظم دا دوره چې دا ډیر ضروری دا او ډیر پخو وخت باندې کیږي ځکه چې سعودي عرب چې کوم نه غي سره زموږ تعلقات د ټول دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي. د روم په شان د تعلقات دي غي په هر وخت کې زموږ مدد کړی دی. نو دا لږ غونې دا چې په یمن معاملې کې څنګه غونې راغلي دا د هغه لپاره دا ډیر ښه فیصله دی. وزیر اعظم چې هغه خپل لاړ شي او غي خبر کی چې موږ دا چې کوم سټینډ اغستې دي د دې وجه صدا او زما بالکل دا یقین دی چې
د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د پارلمان د فیصلې وروسته وزیر اعظم له په فوري توګه د سعودي عرب دوره کول پکار وو.
یمن په مسله باندې د سعودي عرب، پاکستان او د نور عرب ملکونو میز کې سره غلط فهمانی پیدا شي. پاکستان غواړي چې د سعودي عرب کې کوم غلط فهمانی دي یا د پاکستان پارلیمنت چې روزه کوم متفقہ قرارداد پاس کړو دا هغه نه پس چې کوم یو ګیله او خفګان راغلی نو هغه د لرې کولو لپاره او
د یادونه دا چې په تیرو دوو میاشتو کې د وزیر اعظم دا دویمه د سعودي عرب دوره ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د غیواد د هوایی ځواک د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایی بریدونه کړي دي چې د دوی په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان پوځ څه موده مخکې دغه سیمه کې د ترهګرو پاکولو لپاره عملیات پیل کړي وو. زبیح شفاق په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې یا ISPR د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه هیواد هوایي ځواک د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو ګڼ مرکزونه هم له منځه وړي او په خبره چې په وژل شوو کې ډېری بهرنیان هم دي خو د هویت په اړه یې راتر دې دمسه نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شر وویل چې د پاکستان هوایي ځواک تر هغې وروسته په دتخیلو کې بریدونه کړي چې د چهارشنبې په شپه په دغه سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو او د ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بللې وه. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په پایله کې د حقاني شبکې یو مهم قمندان فاروق زدران وژل شوی او نه نور ژوندي نیول شوي وو. پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او همداراز وایي چې د دې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. خو د شمالي وزیرستان ځایي او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د دا پخلی نه دی کړی ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي او د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي وو چې د روان کال د مارچ میاشت راهیسې د بېرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
زبیح الله شفق وله شمالي وزیرستان به جنوبي وزیرستان ته ولاړ شو. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان په شکتوي کې 15 وسلوال وژل دي. بل پلو ځایي خلک وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا هلته د وسلوالو شتون سته او دوی له کورونو نسي وتلای. سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
تیر ورځ مازیګر مالش په جنیمه بجې د امنیتی فورسز د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته را رسېدلې یو برېښنایي لیک شو چارواکي واضحه کړې ده چې په دغه ورځ د سولي وزیرستان په سیمه شک توګه شې د امنیتی فورسز سرتیرو د لټون عملیات وکړل او د لټون په دا عملیات کښې په سیمه کښې موجود ځنه ترهګر ایسار کړل چې په کوم کښې یې 15 کسان ووژل او نور د سیمې نه ووتل. په سټ یې د څلور وژل یو گریو مڑی ہاں پریشوال پا بل پلو دے شکتو یو سے دون کی قبائلیون ویائی چھ دلتا نتر ہا گرشتا ان طالبون خدا دے باوجود نن سلورم او رزدا چھ پا شکتو یک چھ گرز بندیز لگے دلائی دائی دے پاسا ہیلیکاپٹر دے لاندے پاوجون دی بے گناہ بے پلوہ قبائلیون مڑاول زورول شی پا شکتو یک چھ موجود ملک رمان پا دغا بار ایک چھ مشال ریڈیوتا پا دا رنگ جاگی جی یو بل کا بائلی سے دولی مسعود زیا تھوی دشک تو قبائلیانو دے حکمرانانو نا غشتنا وکڑا چھ نور دے دے دوی پا حال رحم وکی دے دگی مشکلنا دے استلو لیارے دے رتا سمے کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی است د خبر پښتونخوا وزیر اعلی تیر ماښام په پېښور کې خبری غونډې ته ویل چې د چین او پاکستان تجارتی لار بدل کړل شوی او دا چې مرکزی حکومت د دغه لارې لپاره د نوې نقشې مخته په راوړلو کې د خبر پښتونخوا او د دغه صوبې د خلکو ګټې له پامه غورځولې دي. پروس خټک له وفاقي حکومت وغوښتل چې د کاشغر او ګادر ترمنځ لار دي پر زړه نقشه جوړه کړي. له پېښوره پرې غلام غوث رپورټ لري.
د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په خبری کانفرنس کې وویل د چین سره په لاسلیک شوی نورو لوزنامو کې هم د پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبري په زړه لار جوړه کړي، ګنی دوی به په دې لړ کې هر ډول احتجاج ترسره کوي. اسماعیل خان تیره شوی چې کومه اصلي تجویز کړی شوی لاره وه، نو زموږ غوښتنه ده چې هم په دغه لاره دي دا منصوبه جوړه کړي. په نوې لاره کې د دې منصوبې د ګټې یوه برخه هم زموږ صوبې ته نه ده ورکړی شوی او زموږ صوبه هم د تیر وخت په رنګ پسمانده پرېښودلې شوې ده. د نوې لارې دویم نقصان دا دی چې دا د زړې لارې نه 615 کیلومتره اوږده ده، نو دا کوم څه چې زموږ سره روان دي نو موږ به په دې احتجاج کوو او په هر ډګر به د خپلې صوبې د حق خبره کوو. په خبری کانفرنس کې اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د رخ د بدلولو نه علاوه د چین سره چې نورې کومې لوزنامې لاسلیک شوې دي، نو په هغې کې هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. شاوخوا د 1.1 اربع ډالر لوزنامې لاسلیک شوې دي او دې کې پښتونخوا صوبې ته د 2.1 بلین ډالر، پنجاب ته د 11 بلین ډالر او سین صوبې ته د 9 بلین ډالر منصوبې ورکړې شوې دي او د بلوچستان پکې نوم هم نشته. او د دې لوزنامو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او بلوچستان د اعلی وزیر سره هیڅ رقم مشاورت هم نه دی شوی. د خبریالانو د دې پوښتنې چې د چین د چارواکو سره د پاکستان شاته پاتې او وړې صوبې نیخ په نیغه په دې لړ کې خبرې اترې ولې نه کوي، نو په ځواب کې اعلی وزیر پرویز خټک وویل د چین سفیر د پنجاب نه دومره یریږي چې زما سره هغه یو تصویر هم رسنیو ته ورکولو ته تیار نه دی. ما د هغه سره یو ملاقات کړی و او د پښتونخوا ځینې منصوبې مې د چین د سفیر سره شریکې کړې وې، خو بیا ما ته هغه پیغام راولېږلو چې زما او د هغه تصویر دې رسنیو ته ور نه کړی شي. پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د کاشغر ګوادر لاره دې هم د زړې نقشې مطابق جوړ کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بلیتي انتخاباتو کولو لپاره حکومت تر اوسه کوم پلان مخته نه دی راوړی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند وای دوی انتظار کوي چې په دغه اړه قانون سازي وسی. څو دوی وکولای سي چې د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو لړۍ د هیواد قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي چې په دې لړ کې یا د قبایلي سیمو له نورو ممبرانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي میاشت کې بلدیاتي انتخابات کېږي، د دې صوبې سره تړلې قبایلي سیمو خلکو په وار وار د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمو کې د هم د مقامی حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. دې لړ کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي الطاف خان مشال ریډیو ته وویل دې لپاره د قبایلي سیمونه منتخب شوي د پارلیمان غړي څه هلې ځلې کوي. په دې پښتنه قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند غړی محمد جمال الدین وای هلته د باجوړې جنسینا د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای قبایلی سیمو کې به بلدیاتي نظام هله ګټه وروي چې اول د دې سیمو په حق لا د هیواد په آئین کې ترمیم وشي.
د دې نمنګ تیر شوي بلدیاتي انتخابات شوي دي، دلته کونسلران جوړ شوي دي، خو د هغې نتیجې موږ ته پته لګېدلی ده چې هغې څه کړي دي او که نه دي کړي. د قبایلو او د سټل په دغه کې ډېر فرق دی. دوی ته ایف سي آر د انتظام د پولیټیکل د لاندې څو پورې د دستور زموږ بدل شوی نه وي او د ایف سي آر سیستم خطا شوی نه وي، نو هسې کولو څه فایده نه شته. د هغه په لاس کې اختیار نه وي، د هغه په لاس کې د ناظم په هغه کې نه وي، د کونسلر په هغه کې نه وي، دا څه فایده ده.
د نوموړي په وینا د قبایلي سیمو امنیتي حالات هم د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې لوی خنډ دی. داراز د شمالي وزیرستان نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي محمد نذیر خان وویل
چې د حالات وجنه د فټینو یت وو مکمل سر سر بدل دی، خو بیا به هرال موجوده چې کوم د میر گورنر دی هغه په دې شکل دی فیر دی، کوشش هغه د لګولای چې مکمل د فټې نظام بدل شي او بلدیاتي انتخابات ایز ویلکم ته حق حقدار ته ملاوي شي. که په نیچل سطح باندې دا خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم د مراحت ملاوي شي، نور څوک به دی مراحت نه پوتې کیږي، نه چاته د رګل ضرورت وي، چاته ټوبل ضرورت وي، چاته د نکاري ضرورت وي. بلدیاتي انتخاب شفاف شول او کسل کسونه مخته روغل، زه دا یم چې دغه اثرات انشاء په ټول ملک کسل اثرات وي.
څېړونکي دا نظر لري چې په قبایلي سیمو کې د پرمختګ لپاره سیاسي اصلاحات ډېر ضروري دي او دغلته د موجودو مسلو د ختمولو لپاره پکار دي چې د سیمو ته هم د نور هیواد په شان قانون او آئین وغځول شي. د سیړونکو په وینا دې لپاره مقامی حکومتونه او بلدیاتي انتخابات اولنی قدم ګڼل کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است. اوس بم په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د پیپلز پارټي د سرګندونو په اړه د دې ګوند له یو مخکښ اخوزاده چټان سره خبري وری چې زموږ همکار عبدالله کاکړ ورسره مرکه کړې ده.
مونږ چې نن میټینګ کې کومې پیسلې چې وکړي، یو خو د پاتا کې کوم په ټول ملک کې بلدیاتي الیکشن کې یو جناب محترم اشرف علي زرداری چې په 2013 کې د پارلمان اورډیننس راوړی وو خو د افسوس خبره دا ده چې ټول ملک کې یو پاټا کې بلدیتی الیکشن نه کیږي. نو یو په دې باندې خبره وشوله چې په پاټا کې د ټول ملک نه زیات الیکشن ضروري دی. بل چې کوم چاینا ته کومه لار بځي او په کومو کومو علاقو باندې به په هغې باندې خبره وشوله او په هغې کې جناب محترم ناصف علي زرداری صاحب د ټولو پارټو د سیاسي مشرانو میټنګ راغوښتی دی چې په دې باندې یو متفقه فیصله وشي. زمونږ وزیر اعظم صاحب داسې نه چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی، بلکې داسې ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی او د هغه ورور چې کوم دی شهباز شریف صاحب هغه داسې نه ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعلی دی، هغه ښکاري چې د ټول ملک وزیر اعلی دی. لکه چې د چاینا کوم صدر راته نو ریسپشن کې د نورو صوبو وزیر اعلیګان نو ګورنران نو صرف د پنجاب وزیر اعلی په هغه ځای کې موجود وو او مور شادي خبرې دي. نو هغه ټولې داسې ښکاري چې د دې ټولو نه زیاته پیدا چې کوم دانو دا پنجاب ده. نو د دې وجهنه کومې چې وړې صوبې دي بلوچستان دی هغه پښتونخوا ده، په هغوی کې ډېره زیاته احساسي محرومي ده. نو د هغې د لرې کولو دپاره د ټولو سیاسي قیادت میټنګ زرداري صاحب راغوښتی دی.
خو اخندزاده چټان صاحب اول به په دې خبره وکړو چې په فاټا کې د بلدیاتي انتخابات په حواله خو دا غوښتنه وشوه چې دلته د انتخابات وشي، خو عملا به څه کوي پیپلز پارټۍ؟
په 24 تاریخ باندې په 12 بجې باندې جناب اسف علي زرداري صاحب د قبایلو یوه لویه جرګه راغوښتی ده چې په هغې کې به د نورو سیاسي پارټو چې څومره په قبایلو کې دي د هغې نمایندګي به پکې او د هغوی سره به سلا او مشاورت کېږي. موږ غواړو چې په قبایلو کې هر څه کېږي نو هغه دې د قبایلو په مرضۍ باندې وشي او هغه جرګې چې کوم سفارشات دي نو په هغې باندې به پاکستان پیپلز پارټي مکمل طور باندې د هغوی سره ولاړ وي، هم په قومي سیمله کې هم په سینټ کې.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په یو رپورٹ کې ویلي چې د هغه هیواد لکونه ماشومان د زده کړو لپاره سکولونو ته نه ځي. د ریپورت تر مخه تر ټولو زیات د پنجاب صوبې ماشومان دي چې له سکولونو بهر پاتې دي. د تعلیم په برخه کې کارکوونکي یو غیر حکومتي اداره بیا په خیبر پښتونخوا کې هم سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمیر په لکونو کې شي. پر دې موضوع فرخند اسد رپورت لري.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په پاکستان کې سناسه 25 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي. دغه وزارت کال 2014 او 14 په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې پرایمري تعلیم په 13 کالو کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د دغه رپورت له مخې زیاتره په پنجاب کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولې په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او سند صوبه کې هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه سناسه 25 لکه ماشومان یوازې په خیبر پښتونخوا کې له سکولونو نه بهر دي او دا شان په زرګونو داسې سکولونه دي چې د سنا سوجنه شاړ پراته دي. په خیبر پښتونخوا کې د الف اعلان یو کارکونکي عاصم خورشید بیا وایي دوی کوشش کوي په خلکو کې د تعلیم په اړه پوهه پیدا کړي.
زمونږ کوشش دا ده چې دا بچي سکولونو ته تللو والے جوړ شي او د ایجوکیشن نه شو هغه زیات نه زیات پاکستان کې جوړ شي. په ایپیکې کې روان کال د ایجوکیشن چې کوم صورتحال دی هغه زیات بهتر شوی دی. پاکستان آئین مطابق هغه بچي چې 15 کال واخله تر 14 کال عمر کې دي هغه سکول ته ځي او هغه موږ فری ایجوکیشن ورکوو. زمونږ دغه مهم مقصد دغه دی چې هغه پلاران هغه مور هغه میندې هغه خویندې چې هغه نه دي خبره دي رایټ نه چې حکومت دې له دا حق ورکړی دی چې موږ دغه ویلو چې دا وخت دی تعلیمي
د تعلیم د وفاقي وزارت دغه رپورت له مخې په زیاتره سکولونو کې د ماشومانو لپاره د استادانو شمیره کمه ده او دغه هم د تعلیمي پسماندګۍ یوه مهمه وجه ده. د رپورت تر مخه په بلوچستان کې د 22 ماشومانو لپاره یو استاد، سند کې د 9 ماشومانو، پنجاب کې د 23 او خیبر پښتونخوا کې بیا د 23 ماشومانو لپاره یو استاد دی. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پرایمري تعلیم د پرمختګ لپاره سهالی زلی کوي. په جواب کې د دغه صوبې د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټه غړي محمد عارف وایي دوی کوشش کوي د دغه ټولو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
سکول چې کوم دي هغه لپاره خو موږ درې ځله ډایرکټر صاحب ته موږ له تاسو ورکړو چې دا سکولو نشاندي یو کې چې کوم کوم ځای کې دي هغه باندې کار شروع دی. هغه کوي بیا تاسو موږ سره نه انټرنیشن ته مړه اوسر خو دې نه علاوه موږ ماشومانو ته هم انسینټیوز ورکوو. فیمیل ماشومانو ته 200 یا سمتنګ پر منت هغه ولې ورکوو. ماشومانو ته سیوری دي سکولونو ته راشي او د دې کتابونه مفت
الف اعلان اداره وای د خیبر پختونخوا په لری پرتو سیمو لکه تورغر کوهستان او داشان په نورو سیمو کې د ماشومانو نجونو تعلیمي شراب بیا زیاته کم ده او ګڼ سکولونه د ښځو استادانو هم سخت کمی لري او د دې سره سره باید حکومت په صوبه کې د وسلوالو لخوا د ویجاړو شویو سکولونو بیا ودانولو ته هم پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوال مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان فوج دعوه کوي چې تیره ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وجلي. تر دا مهال آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستاني فوج د دې دعوې په اړه ستنې دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې په دې سفر کې ښاغلي شریف سره د دفاع وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د خارجه چارو په اړه د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمي او خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری هم ملګري دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر په څلور ورځني سفر ترکی ته پرون رسیدلی دی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم دوره د اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فیډریشن وایي په تیرو نږدې درې اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او سونورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیره ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتنپالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د لتبندۍ نه سرغړونه ده. ټاکل شوی ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د هالینډ پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیا الوتکې د لوېدو په سیمه کې ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوي الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. د فرانس ولسمشر وایي چې چېرته هغه دوه جنګي بیړۍ چې پیرس پر ماسکو خرڅې کړي دي وروسته به یې د یوکرین په شخړه کې د مداخلت له وجې ونه سپاري او پیسې به بیرته ورکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. اوس بولاړ څو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کم موضوعاتو باندې لیکنه کړې دي او بحث یې کړی دی. احمد الله دا ورځپاڼې لوستې دي.
آج ورځپاڼې خپل اداریه د یمن په مسلې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوزي کاروایانې د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوزي اپریشن د لارې د خطراتو شرح کمه کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکي صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوویستی شي او پاکستان هم دا دریځ لري چې د شخړې پایداره حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درولو اعلان وکړو نو ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه دی په منځني ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده. ورسپانه لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشورلې او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او به د څرنه دي زر تر زر مذاکرات شروع کړي چې د یمن د مسلې یو پایدار حل راووزی. وحدت ورسپانه خپل اداریه د چین د صدر پاکستان پارلمان غړي غونډه ته په وینا لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې ښې او مضبوطې پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپلې مرستې کړې دي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې لامل یې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوی دی. نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوي دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت له منځه یوړل شي کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په ایواز ځان کړی ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي نو لرې نه ده چې ترهګرۍ به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای اورسپان نیویارک ټایمز پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره یا د کډیو یو شمیر تړونونو او ورلد پولیټکس ریویو نومي مجلې د افغانستان د امنیتی ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې لنډیز ز درته لیو لنډ د میروستو وړاندې کوم. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 ارب ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړي دي. د سې شنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي ژینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوال یې هم پکې پنشه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومي مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټر سایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوی ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15,000 وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خو د مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېږلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته ورلېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. هوتسی اغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمبار ری روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. خو د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو پوځي چارواکو په مصر کې د یوې غونډې په ترڅ کې د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادونو د ګډ ځواک جوړولو د خبرې ننګه وکړه. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تېره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمیر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندۍ کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پر حسینو خبر کړ پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهدي د سولې خبري وشي. حوثیانو چې پرون دا بیان خپراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دې پر یمن پای ته ورسی شي. حوثیان چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
د افغانستان حکومت د کورنۍ چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی چې د پکتیکا د والی د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا د والی عبدالکریم متین په وینا ویل سوی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړیو له کورنیو سره مرستې سوي دي. خو د پکتیکا والی وایي چې دا د حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولی چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین وویل
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې هم داسې وکړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چاته چې دولتي حاکمیت تر لسو فیصدو ده $200,000 د مهاجرینو په نامه هلته ځي ترځي کېږي، ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر نور الحق علومی په مشرۍ یو کمیسیون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. دغه کمیسیون په ترکیب کې د عدلیه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسیون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسیون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسیون رئیس شامل دي. دغه کمیسیون ته ارګ دا دنده سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والي څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن به پر زویل که چیرته د پکتیکا د والي خبرې حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا ځواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یار وویل
اگر اظهارات والی پکتیکا
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د يرغمل سو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب وایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدې په 15مه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې دا ویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده، خو د جمهوری ریاست د وی خبر پانی لمخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی ورسي خبري به بنسټه او مخرسانه بللې دي.
د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سلګونه بهرنیو جنگیالیو موجودیت دغه ولایت خلک او سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دغو وسلوالو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ ناامنې سوي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلهاو وسلوالو مخالفینو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو برید کړی وو. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځیانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي. د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کران او منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج اخلي او ځانونه تمویل. د دې عملی د بدخشان ختیځ برخه ډیره نام نکړی دي. تیر اونۍ وروسته له هغه چې یو شمیر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ووژل شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغه مخکې د کورنۍ چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلی غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت ناامنۍ کورني او بهرني اړخونه لري. په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ییزې جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شویو لانجو پورې رسیږي. په دې کې شک نشته، زه یې هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري. د سیمې په کچه لانجې، د لاجوردو کان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسئلې کورنۍ اړخونه دي. د ښاغلي نظري په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړه شي، او په بدخشان کې هم ځینې کړۍ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره کانونه په ناقانونه توګه راوباسي او خپله پکې ګټه وکړي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیبي وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکي لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنیو مسئله مطرح او حل کړي.
د افغانستان په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د وسلوالو له لوري وروستي ترهګریز بریدونه چې ګڼو افغانان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده غندلې. دوی وویل چې اسلام هیڅ چاته د ځان وژنې یا د شرعي محاکمو د حکم پرته د بل کس د وژنې اجازه نه ورکوي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د سولې له بهیر سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. یاد غونډه چې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د عدالت د مرکز او ګڼو ولسوالیو د دینی عالمانو او قومي مخورو په ګډون جوړه شوې وه. د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی موخي او هدفونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
دا په درو خبره باندې و. البته یو دا په ولایاتو کې ډیر بې ګناه خلک مړش ول او شهیدان شول. دا ظلم ده او دا ظلم دی وغندلو. دغه سولې په ارتباط باندې دغه ورونه چې د افغانستان لور شوی دی خفه شوی دی، دا باید د افغانستان د خلکو سره یو ځای شي او په خپل وطن کې ورګري په مینه محبت په اتفاق اتحاد باندې ژوند وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه د علماو قومي مشرانو ملاتړ اعلان کړو.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران د دینی عالمانو او قومی مشرانو غونډې ته ویل چې د شرعي محاکمو د حکم پرته د چا وژل او یا ګواښل په اسلام کې منع او حتی حرام دي.
هیڅ دلیل مشروعیت د دې لپاره نشته چې یو څوک جرم ثابت شوی نه وي، محاکم د اسلام هغې باندې شواهد او دلایل پیش کړي نه وي، څوک ورژږي مړکوي وینې کوي تهدیدوي. په اسلام کې د ټول شی ناروا ناجایز او حرام.
د خوست د دیني عالمانو او قومي مشرانو د غونډې په وروستۍ برخه کې یو شپږ مادیز پریکړه لیک هم تصویب شو. په پریکړه لیک کې هم راغلي ول چې دوی په جلال آباد، مزار شریف، خوست او نورو سیمو کې د وسلوالو لوري وروستي ترهګریز بریدونه غندي، د ټولګټو ځایونو سوځول او د وسلوالو لوري د ملکی خلکو یرغمل کول حرام بولي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
او سم تاسو ته د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام ته د هلي وړاندې کوو چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې د سوات د تبسم عدنان سره خبرې کوو.
وجه دادا ځینی ځای کې دا حالات لږ خراب شو. د هغه وجینا زمونږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه، زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو.
د سوات تبسم عدنان چې په دغه سیمه کې د ښځو لومړۍ جرګه جوړه کړې ده او د ښځو د مسلو د هواري لپاره کار کوي، په روان کال کې د امریکا د حکومت لخوا په نړۍ کې د زړورو ښځو په لیست کې واچول شوه. تبسم عدنان وایي دا ډېره خوشاله وه چې دغه جایزه یې وګټله، ولی بیا په پاکستان کې د دې د کار هغه ستاینه ونه شوه او نه په حکومتي کچه د دې د هڅو څوک خبر دي.
ډېره زیاته خوشاله وم او ډېر زیات ما یو فخر محسوس کوم. بین الاقوامی سطح باندې زما د کازلا ځایو شوله، دومره هغې ته یو ریکوګنیشن چې دی نو په بهر ملک کې ملاو شو. او بل دا چې د افسوس خبره دا ده چې زمونږ په خپل وطن کې ایون تر ننه پورې نه یو پی اے نه زمونږ سیاستدانان ایون داسې به کوم دي چې هغو ته پته هم نشته چې داسې څه ایونټ شوی دی او داسې څه خبره شوې ده چې یوې ښځې تاریخ چینج کړی دی او جوړ کړی دی او هغې کې یو دومره سخت کاری کړی دی. چې دین د هغې سره زمونږ مرسته کول پکار دي. نو ما ته د خپل ګورمنټ د طرف نه هیڅ قسم ایون هغه مبارکي هم چې زه تاسو ته ووایم چې مبارک پات خو ورکوي چې د بهر نه څوک اوري. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې په خپل وطن کې چې دی نو تاسو ته داسې سره ریسپانس نه ملاویږي که نه، او د بهر دنیا نه تاسو ته چې دی نو واه واهي. ایون زموږ د پرویز خټک خبره چې 8 PM وت فری حیدری دغو یو پروګرامونه په خپله یو جرګه شروع کړي ده، دغه دی چې اچھا مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ما ته خو علم نشتی د دې خبرې، دا به دغو خپل سیستم وي. نو زموږ خپل سیستم نشته، موږ باقاعده چې دی نو د کاتان په تحت باندې چې دی نو د خپل فیصلو کولو کوشش کوو، او غواړو هم دغه چې دا باندې فیصلې کوي. نو د دې لپاره موږ دا انیشیټیو چت کړی دی. بل دا خبره ده چې زمونږ وطن له پکار ده، زمونږ پولیټیشنز له، زمونږ ګورمنټ له، چې زمونږ حوصله افزائی وکړي. زمونږ د زنانو په شان زما په شان داسې نورې ډېرې دي چې چیرته هغو ته ایوارډ دوډاډو میلاو شوی هم نه دی، هغو داسې کارونه کوي چې هغه د قابل داد دي.
دا چې په امریکا کې خلک د پښتنو نه څومره خبر وو او د دوی په مسلو یې څومره پوهه لرله، په ځواب کې تبسم عدنان وایي
چې زه تاسو ته خبره کوم، زه چې لال ندی وینا لاړم نو چې بهن اصلي زه تاسو ووایم چې ما ډېر فریاد وکړو، ما ویل چې زموږ په ښځو خو دا ظلم کېږي، دا ظلم کېږي، دا ظلم کېږي. خو زمونږ د یوازې ښځینه هغه هره مظلومه طبقه چې د چا سره چونکې هلته کې زما داسې میټینګونه راغلو د خلکو سره او داسې ارګنایزیشن ته زه لاړم، هغې ما ته دا پته ولګېده چې دا مسلې یوازې زما په ملک کې نه دي، دا په ټوله دنیا کې دي. چې د US غونډه کې په ملک کې یوې ښځې ته د هغې د حق تحفظ نشتي نو زموږ په وطن کې نشي کېدی. ارګنایزیشن وایي نو هغه ما ویزیټ کو، نو ما دا خیال وکړو چې که چېرته دلته د ښځو مسلې نه وې د دارالامان ته څه ضرورت وو، که چېرته دلته د وړو مسلې نه وې نو چایلډ ابیوز سینټر ته څه ضرورت وو، یتیم خانې ته څه ضرورت وو دلته کې د کېدو، کومې ماشومانې چې سبق ویل نه غواړي پریدي یا دا کوي، هغه سکولونو هغه ټایپ ارګنایزیشن ته یا هغه ټایپ انسټیټیوټ ته څه ضرورت وو. خو ما دا اندازه واغستله هلته کې زه داغو د شریف او داغو د ډی سره هم ملا داغو نه هم ما تپوس وکړو، داغوی هم وویل چې ته موږ د خپل جرم نه حتی الوسه کوشش کوو چې ما دیو شي، خو لکه دا زموږ په وس کې نه ده چې جرم دې ختم شي. نو دا زموږ د پاکستان د دنیا د ټول اوورال مسلې دي، نو موږ د خپل وطن یو بد شکل ولې پیش کوو په یو ځای کې. بل زموږ د ایجوکیشن خبره کې ده هلته کې ناغو ما ته وی چې تاسو خو جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدئ، نو ما دا تاسو ته چا ویلي چې موږ جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدو؟ زما د مور پیدایشي دی نو 1956 کې بیا هغې میټرک پاس کړی دی، زما ترورانی چې دی نو دا هغو ګریجویشن کړی دی، چا په کې چې دی نو ایف اے کرشن ته رسېدلی دي، خودونه شوي دي پاتې شوی دی دی. نو آیا په هغه ټایم کې مونږ ته څه ایڈوکسی کېده چې مونږ دا سبقونه وي او یا څه وجه کېده؟ وجه دا ده په ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو، د هغه وجې نه زمونږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه، زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو، هیلتھ ډپارټمنټ سفر شو، زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سفر شو، داسې زمونږ نورې ادارې سفر شوې. که تاسو وګورئ په هغه ټایم کې سرکاري نوکران خود سره نه پرېښودل کېږي. نو زه وایم چې دا خو یو فیز و، دا نه چې مونږ څوک تعلیم ته نه پرېږدو. ایون زما په خپله فوکس ګروپ ډسکشن کېږي د ښځو سره، ټیک ده مونږ په خپلو بچو خو تعلیم وایو او وایو پی هم، خو زمونږ سره سہولت کم دی. زمونږ گورنمنٹ دا چل گئی کہ زیر سے زیر چور تو وہ چھپ پلان کی جی کی واڑا دے تارم تعلیم نے مہگورو مدی او وہ زر زر یہ سکول بتا امیر کی سکول بتا امیر کی داغے وے ٹیچر ہونے گئی داغے وے پی این ونے گئی داغے میں سے اغا بہ پورا کی او داغے بتا حیات تنخواہ ور گئی داغے او اغا شی بیا گوسٹ کتا سو فکر وکئی دا غیر پا نسبت پاندی زا گورنمنٹ دا سجیشن ورکو ما اگا پیسی تا سو پا ٹرانسپورٹ پاندی خرچ کئی او دا جانا کئی پا حیاء باندی کلونو تا اوڑای او را اوڑای کورونو تا ندا با دیر آسان شی او دا یو خا سلوشن دے دا ستا سو نقصان ہم نکی او دا دا زمونگا نقصان ہم نکی.
تبسم عدنان ته فخر پاکستان ټایټل هم ورکل شوې دي. هغه وایي دا لومړی داسې خزه ده چې د ښځو د مسلو د هواري لپاره یو جرګه جوړه کړې ده.
معاشره کې کار کوي نو په ایجوکیشن کار کوي، ایون ما ته ترس مې راو شوې دي نو په هغې کې هم دا خبره کېږي چې که دا په ایجوکیشن باندې کار دې ته څه نه وایو بالکل هم نه او کدا په جرګو کې او د سړو په ډیسیژن میکینګ پروسس کې دا حصہ اخلي نو دا مونږ ته ناقابل قبول ده او زما خپل کار چې کوم دی نو هغه د جرګو سره دی نو بیا یو د زنانو جرګه جوړول یو کلچر چیلنج کول یو تاریخ رقم کول چې دي نو هغه یو انتهایی زمین چې مشکل کار دی یوازې ښځې دپاره دا کار کول ټولو نو په دې وجه باندې چې دی ماتا د فخر پاکستان دا ټایټل ملاو شوی دی پدی بیس باندې ماتا ملاو شوی دی نو زوایم چې زما کار دي سی وو زما کرایټیریا دا کار چې وا هغه دا وا چې شاید ما ډیزاستر کړی دی او حالانکه دا د خلکو فیصله ده د زما خپل فیصله نه ده
تبسم په سواد کې د ښځو او ماشومانو جنګو په مسلو کار کوي دا وایي دوی دا کوشش کوي په سیمه کې د ښځو د تعلیم د عامولو د جنګو په ماشوماري کې د بدبولو او یا په سوره کې د ورکولو په اړه پوهه پیدا کړي او په دې لړ کې ډیره کامیابی هم ترلاسه کړې ده
د سیشیری چې دا یوازې وخځو کې دا په سړو کې هم اویر ریس راځي دا یو ډیره حیران کونه خبره ده زمونگا زنانا دا نارینه چی دی آغوی هم دا خپل لونو کیسونا منگل راوڑی او ریسنٹلی پرون یو کیس مال راغاله دی چی دا آغی چی یو بابا مطار جڑلی دی چی بچیا ماتا تا خپل زان سا بجولی کی در گزار کرده دی او زمان دا کیسا فیصلہ حل با تر بچتا کی چی دا آغی دا وراثت مسئلہ موا دا آغی دا بچو مسئلہ هم با آوانی مرو دا آغی جنی ان شاء الله تعالی ولا چې د نو کیس فایل کړی دی کیس هغه ډېر کومپلیکیټډ نه دی خو څنګه تاسو ته زمونږ جوډیشری نظام معلوم دی نو په هغه وجه باندې دا کیس زنګیږي د کوټې نو اوس ان شاء الله اوس نه زنګیږي او بل د دې نه علاوه یو بل ماشوم هم و چې دا غیر قصه روانه وه د په اخر کې هم د دې ماشومې جوونه د ماشومانو نه نفقه یو شی بل شی د هغې د ټریډ ستاسو دی نو زه پرون پخپله د هغې سره تللی یم او هغه ما په کور کې کینولې ده او هغوی ته ما وینا کړې ده زما سره پولیس تللي وو زما سره اسپاټ تللی وو نو هغوی چې ورته ما وینا کړې ده چې دوی په دې جنې چا د کوره وویستله نو دا پولیس او دا ټول دا صحیح ده به بیا خفګان به نه کوئ چې کدي تاسو هر څه وي نو دا قسم کیسونه راځي نو زه وایم چې دا زموږ پاکستان دی
د تبسم عدنان نمو دا و پختل چې کله د امریکا ته تللی وو هلته د یو شمېر هیوادونو نه راغلو ښځو سره ولیدل نو د هغوی په ټولنه کې د ښځو څه مشکلات وو په ځواب کې دا وایي
بالکل هر انسان چې دی په خپل وطن کې په خپل خپل ځای کې په خپل خپل حساب سره د پوره پوره مشکلاتو سره دا وایي سامنا وا پوره پوره مشکلاتو سره چونکه دا وایي ماحولونه دي چې دا وایي زمونږ لپاره هغه وړه خبرې وي خو د هغو دپاره دا غټې خبرې دي نو زه دا نه شم ویلی چې د هغو کار د هغو په نسبت باندې د هغو د لحاظ سره ورکوښی د هر چا کار په خپل خپل ځای باندې پوره پوره اهمیت حاملو او پوره پوره غټ
د تبسم نمو چې کله دا وپوښتل د امریکایي ټولنې او خلکو کومه خبره خبه او یا کومه د دې زیاته خوښه شوه په ځواب کې دا وایي
دا هغوی د ټول نه غټه خبره ده ډسپلن دا اور ڈسپلن دی دین او زما انتهایی زیاد خوش شوی دی او بل دا خبر دا چی نور زمونگا دا اغوی اما مسئلو که دونه فرق میشتی دوم را فرق دی بل دا چی اغوی ساسو کار ریکوگنائز کئی ساسو دا کار قدردانی کئی به نسبت زمونگ دا وطن زمونگ دا وطن چی زمونگ وطن کی که زمونگا پنزوس رونا زما فیور کئی نو دو دری بابا کی خام خادی روزی چی اغو ما تاس کنزلی کئی وینام استکه خپل راته خوځي نو زه وایم چې الته کې دې هیڅ څه خبره نه واه الته ډیره عزت او ځای او زما د کار زما او هغه ته د څه ښکارې دل چې لکه دا یو انو کا کار خو واقعي چې زما دې لکه چې د زنانو نو په معاشره کې د خپل جرګه نشتی خو دا غو د پاره کار و دا چې د سیمې شي کې ده او د زنانا د سی او کړه دا غو ډیر زیات اپریشیټ کوو ای سب څنګه دا غو په دې خبرو کې چې دا وایي زنانه مې چې دا وایي لا چې نو مکمل تر څه کمپلیټ شه او ایستا پای کې لیکس نشتی پای دې پورا لیکس نشته ایون لکه زه وایم چې التا یو پریګننت خزیله نه دې نو دا لیبر شوټیانی نه دا ورکي چونکی زمونږ په سواد کې اعظم په پاکستان کې دا سہولت خزو ته حاصل دي دا لیبر شوټیانی ورکي درې میاشتې نو هغه ورکي یو دا خو ما ته یو ویک پوینټ ښکاره شو، دا خو ما ته څه خبره ښکاره نه شوه. په کار ده چې ورکړه والی والا خو بل دا چې هلته کې د انسان قدر دی او د انسان قدر چې دی کله هم یو انسان ستا کار ریکوګنایز شي او ستا کار د ستا د کار قدردانی وکړي او په صحیح معنو کې وکړي، په خوله باندې نه د زړه نه یې وکړي. نو د هغې دا مطلب شو چې دا اوس سره ستاسو د کار ډېر زیات احساس دی چې دا تاسو زه کوئ. او بل ډېرې خبرې دي چې په معاشرتي لیول باندې دا نه چې ټول ډېر زیات ښه دي، ټول نه دي ښه. تقریبا خلک سره چې هر ځای کې ښه خلک نشته، بد خلک هم شته. نو زه وایم چې ما چې څونه ویلي دي نه په د ښو خلکو زما واسطه راغلي ده، د بدو خلکو سره له زما واسطه نه ده راغلي. نو زه چې کوم ما چې څه ویلي دي نه په هغه حساب سره به تاسو ته ووایم، زما لپاره دا یو ډېر ښه اکسپیرینس و.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا مشال ریڈیو ده.